یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو قدرمن اوردونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه ته په خیر راغلاست. د خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو وروستي معلومات ترلاسه کړئ. نن د پنځم به ورځ د جولای د میاشتې و وشتمه ده د 2018 میلادي کال او د اسد د میاشتې له پنځمې سره برابر ده. د خبرونه په پایل کې د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوو. ملالی بشیر چمتو کړی دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ هلمند ولایت ته تللی دی. جنبش رستاخیز تغییر د درېیم ځل لپاره په کابل کې اعتراضیه مظاهره پیل کړه او پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي یې د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ هلمند ولایت ته تللی دی. د ولسمشر مرستیال ویند نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته وویل چې له ښاغلي غنی سره په دغه سفر کې لوړ پوري چارواکي تللي دي. د په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
جمهور رئیس نن د یو لوړ پوري هیات په ملتیا هلمند ته سفر وکړ.
بلخوا بیا د هلمند د والی ویند عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د هلمند په شوراب نظامی اډه کې له سیمه ییزو پوځي چارواکو سره د هلمند په امنیتي وضعیت خبرې پیل کړې دي. ښاغلی ځواک زیاتوي چې ښاغلی غنی به په ګرش کې د هغو پولیسو له کورنیو سره هم وګوري او غمشریکي به ورسره وکړي چې څو ورځې وړاندې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوي وو. په جانیخیل ولسوالۍ کې 14 پاکستانی ملیشي وژل سوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د 15 ورځې لپاره هم جګړه روانه ده او په دغه جګړه کې تر دې مهاله 45 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د پکتیا امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته د تلیفون پر لیکه وویل چې د ګډو ځواکونو عملیات روان دي او دوی هڅه کوي چې پاتې ځایونه هم له وسلوالو څخه ونیسي. د ده په خبره چې په دغه ولسوالۍ کې تر دې مهاله په وژل سوو کسانو کې 14 تنه وسلوال پاکستاني ملیشه ځواکونه دي. د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ کې تیر مازیګر جګړه پای ته رسیدلې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ سهار چې وسلوالو طالبانو د وانټ وایګل ولسوالۍ باندې برید پیل کړی و پکښې کې 45 وسلوال وژل سوي او لسلو زیات ټپیان سوي دي. دغه والی وایي په جګړه کې دوه پولیس وژل سوي او یو لستنه نور ټپیان دي. طالبانو افغان ځواکونو ته د درنو مالي او ځاني زیانونو اړولو دعوه کړې ده. جنبش رستاخیز تغییر د دریم ځل لپاره په کابل کې اعتراضیه مظاهره پیل کړه او وایي چې خپل اعتراضیه لیک به په کابل کې د نړیوالو محکمو اړوند مراجعه ته وسپاري. د دغه جنبش غړي رامش نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیک کې د ولسمشر او اجرایي رئیس او د نورو حکومتي چارواکو د استعفا غوښتنه شامله ده. د جنبش رستاخیز تغییر خپل اعتراضیه مظاهره د خیرخانی د لبجر له څلور لارې پیل کړه او هڅه کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر په څلور لارې کې اعتراضی لیک پس پارلو پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې جنبش رستاخیز تغییر دوه واري په کابل کې مظاهرې کړې وې. لومړۍ مظاهره یې په تاوتریخوالي واوښته او مرګ ژوبله هم ور واوښته. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستاني پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي یې د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و. د پولیسو یوه چارواکي الله بخش د فرانسې خبري اژانس ته ویلي کلیوالې جرګې پر 14 نجلۍ د دې لپاره د جنسي تیری پرېکړه کړې وه چې د دې نجلۍ ورور پر یوې بلې 12 نجلۍ جنسي تیری کړی و. پولیس وایي د دې دوو نجونو کورنۍ خپلو کې خپلوان دي. پولیس وایي دواړه جنسي تیری کوونکي تښتېدلي دي. د پاکستان د ډان خبري ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ په زوره د جرګې په وړاندې حاضره کړای سوه او د جرګې د غړیو او د نجلۍ د مور او پلار په وړاندې پرې جنسي تیری وسو. طبي څېړنو په دواړو پیښو کې جنسي تیری تایید کړی دی. د پاکستان په ځینو سیمو کې د غیرت په نوم دغه ډول جرمونه عام دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د الجزیره تلویزیونی شبکه تورنه کړې چې په بیت المقدس کې تاوتریخوالی تلمن وهي او ویلې دي چې غواړي دا تلویزیونی شبکه له اسرائیل وباسي. د الجزیره تلویزیون چې مرکزي دفتر یې په قطر کې دی او نورې رسنۍ په بیت المقدس کې د نشتو په اړه زیات راپورونه او معلومات خپروي. دا په داسې حال کې ده چې فلسطینیانو د اسرائیلو د هغو امنیتي تدابیرو پر ضد سخت اعتراضونه کړي چې د بیت المقدس په حرم شریف کې په دې وروستیو کې عملي کړي دي. حرم شریف او یاد غزه معبد په بیت المقدس کې یو نسپېستلو ځایونو څخه بلل کېږي. په وروستیو نښتو کې درې اسرائیلیان او څلور فلسطینیان وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که امریکا متحده ایالاتونو د دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، ایران به یې ځواب ووایي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د کابینې په یوه غونډه کې دا خبرې د دولتي تلویزیون له لارې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې د سې شنبې په ورځ د بندیزونو نوې لایحه په 419 موافقو رایو سره د درې مخالفو رایو په مقابل کې پاس کړه او اوس به سنا جرګه پرې رایه ورکوي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ته دا خبرونه مو یو ساعت ته په دې خبرونه کې پاولو ډیر شو د کوکی ټول خبري مطالب لرو او په دوهمه برخه کې بیا د ازادي رادیو څخه خبرېدونکو ډرامو باندې بحث تر وړاندې کوو. د ازادي رادیو دوستانو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته تللی دی. هلمند ته به د ښاغلي غنی د سفر په اړه معلومات درکړو. په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو پر عواملو باندې خبرې کوو او په دې اړه رپورټ لرو. په کابل کې د جنبش رستاخیز تغییر د نننۍ مظاهرې لمنځه رپورټ ورته وړاندې کوو. خبریال مو په سیمه کې دی. د دې سات په خبرونه کې تاسو د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه اوریدلای شئ. په نړیوالو مطالبو کې به واوري چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکي ګوند استازي وایي چې په روسیا د بندیزونو د زیاتولو پر لایحه یوې نوې موافقې ته رسیدلې دي. او په دوهم نیم ساعت کې مو د افغانستان پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان میلمه دی. خبري به راسره وکړي. په ورستیو څو ورځو کې تاسو د رادیو څخه اروي چې د مختلفو ولایتونو څخه د امنیتي رپورټونه ورکول کېږي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې په ورستیو کې سخته جګړه روانه وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته تللی دی او ویل کېږي چې هلته به د یو شمېر وژل شویو عسکرو او پولیسو د کورنیو له غړو سره وګوري او خواخوږي به ورسره وکړي. په همدې حال کې د غور د تیوري ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت له امله د ازادي راډیو خبریال وایي چې حتی هرات کې خلک پاندېښنه کړي او داسې ویره هتا ست چې د سلما بند شاخو امنیت به خراب سي. په فاریاب کې هم موږ په ورستیو څو ورځو کې او په پروان کې مو د بیا امنیتي رپورټونو درلودل. د ازادي راډیو خبريال دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی رحمت الله افغان صاحب. او دا اوس د افغانستان کې د دغو ورستیو امنیتي پرمختګونو په اړه معلومات راغون کړي دي او رپورت لري. افغان صاحب.
بله فرشته جان، لکه تاسو چې مشر غنی دی یو لړ مننه. ولسمشر غنی د یو لړ پوډي پلاوی په مشه د امنیتي وزیر ارزونه په هدف نن هلمند ته تللی و. د ولسمشر مرستال بیان نجیب الله آزادی رادیو ته ویل چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د دفاع وزارت سرپرست او همدارنګ د کورنۍ چارو وزیر عملیا کوي.
جمهور رئیس نن د کورنۍ وزارت وزیرانو په عملیا د امنیتي وزارت ارزونه او د هلمند ولایت په وروستیو پیښو کې د امنیتي دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د لیدو په موخه هلمند ته سفر وکړ. د دې سربېره پر دې جمهور رئیس د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره غمشریکي وکړه او د هغو سره یې هم لیده کاته درلوده.
هغه زیاته کړه چې ولسمشر د شورا په پوځي اډه کې د 215 میوند قول اردو له قومندان سره وکتل او د هغه راپور واورید. نجیب الله آزاد وایي چې په دغه راپور کې د میوند قول اردو قومندان وایي چې په هلمند کې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه ته تهاجمي حالت تللې دي. همدارنګه راپور کې ویل شوی دی چې په د ناوی ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه شوې ده. په نهر سراج مرجه او ندالي ولسوالۍ کې هغه ستونزې چې موجودې وي د دوی سرکو په لمنځ کې هغه لمنځه تللې دي. نجیب الله آزاد هم درنګ ول چې ولسمشر د هغو پولیسو د کورنۍ لوغړې سره هم وکتل چې سمو د وړاندې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بمباری کې وژل سوي وو. جمهوری ریاست وایي چې ټاکل سوی د نن ولسمشر په څو ساعتونو کې بیرته کابل ته راستون سي. بلې فرشته جانې،
و افغان صاحب په پروان کې د امنیت خرابېدو په پروان کې د نشتو رپورټ ورکړ سوی او همداراز ویل کېږي چې په جاني خیلو کې وضعیت خراب دی او د تیورې ولسوالۍ د غور په اړه هم مختلف خبرونه خپریږي. په دې دریو څلورو نننیو مسایلو باندې مو وروستي څه معلومات راغونډ کړي دي؟
بله فرشته جان، دغه د جنگ موسم د طبیعي خبره ده چې په دې کې جګړې زور اخلي. د غور د تیوري ولسوالۍ څو ورځې وړاندې سقوط وکړ. لږ شېبه وړاندې ما د خپل خبریال سره په دې اړه باندې معلومات سره شریک کړل. خبریال وویل چې له والي سره یې خبرې کړې دي. والي ورته ویلي دي چې د تیوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د خالد په نامه پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. دوی وویل چې امکان لري د نن ورځې تر اخره پورې دغه ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاسته ولویږي. همدارنګه لکه چې تا یادونه وکړه، د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې هم خطي روانې دي. پروسه کال دغه ولسوالۍ سقوط کړی و. وسه کال د سقوط په اړه ځینو نقیز راپورونه ورسېدل، خو وروسته معلومه شوه چې دا ولسوالۍ سقوط نه ده کړی. امنیتي ځواکونه وایي چې هلته اوس هم جګړه روانه ده، او په دغه جګړه کې چې په جانخیل ولسوالۍ کې روانه ده، بهرنیان په ځانګړې توګه پاکستانیان پکې برخه لري چې نن ورته درنه مرجوب له وخت ده. یو خبره چې ډېره د پام وړ ده، د څو وخت ده د پروان ولایت یو څه ناڅه امن او یعنی دغه ولایت چې مرکزی ولایت او دغه لته زیاتې پیښې نه رامنځته کیږي، خو نن چې کوم موږ راپورونه ترلاسه کړي دي په دغه ولایت کې هم د غربند په ولسوالۍ کې هم خطې سوي دي، او پولیسو ته مرجوب لا وخت دا ورسول، مخالفانو ته هم مرجوب لا وخت دا. بلې
ډېره مننه. پروان کې خبریال له روحه سبا وکړو چې پروان کې خپل خبریال ته ټلیفون وکړو، هغه بعد سیمې څخه د سترګولي د لای حال راته ووایي. ډېره زیاته مننه افغان صاحب، ته ازادي راډیو درنو اوریدونکو. تاسو په افغانستان کې د نننیو چې کومې امنیتي ستونزې په کومو سیمو کې د رپورټونو پر اساس موجود دي، په هغو باندې تاسو د رحمت الله افغان معلومات واورېدل. د ازادي راډیو بل خبریال اجمل آرین له کندوز په یو رپورټ کې وایي چې د کندوز ښار شاوخوا تقریبا دیارلس سیمې پرته له دې چې امنیتي ځواکونه مقاومت وکړي وسلوالو طالبانو نیولې دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د دغو سیمو څخه وتلي و. البته دا د چارواکو په وینا دا معلومات خپره شوي دي. د اجمل آرین رپورټ به سره واورو.
د کندز مرکز شمال ختیځ څنډو کې یو شمېر تصفیه شوې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي چې په دې ورځو کې د افغان کمانډو ځواکونو په 14 ورځو کې د پامیر یوولس عملیاتو په پایله کې د کندز مرکز اړوند شمال ختیځ څنډو کې دیارلس کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي وو، خو دغه کلي پرته له کومې جګړې بیرته وسلوالو مخالفانو ته پرېښودلې دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې د کمانډو ځواکونو د ډیرو ستونزو او د ګواښونو په منلو سره وروسته له څو کلونو د دغه ولایت مرکز پورې اړوند شمال ختیځ لور ته یو شمېر مهمې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړې، خو د کندز د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ له کبله په دغو سیمو کې بیرته وسلوال مخالفان ځای پر ځای شوي دي.
عملیاتای تصفیوي بسیار به شکل خوبش دوام داشت، یعنی ما رضایت داشتیم و حمایت.
موږ د دولتي ځواکونو د تصفیې عملیاتو له بهیر څخه راضي وو، او د ډیرو ستونزو او ګواښونو په منلو سره دوی وتوانېدل چې د حضرت سلطان او اند قوچي او کنمو سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو د خواشینۍ ځای دی، دغه سیمې چې په دومره مشکلاتو سره تصفیه شوې وې پرته له کومې جګړې بیرته د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې دي، او د دولتي ځواکونو ټولې هڅې او سرښندنې په سین لاهو شوې. په ورته وخت کې د کمانډوز واکونو ویان احمد جاوید سلیم وای چې دوی د کندز مرکز شمال ختیځ لور ته د 14 ورځو عملیاتو په پایله کې وتوانېدل دیارلس کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، خو د کندز ولایت د نظامي شورا د فیصلې پر اساس د کمانډوز واکونو له سیمې څخه ووتل. خو د دې ولایت سیمهیزو چارواکو د دغو سیمو د ساتلو په خاطر نور ځواکونه یې وانستول. ښاغلی سلیم وای چې د تصفیه شویو سیمو د ساتلو مسؤلیت د نورو دولتي ځواکونو دنده ده، خو له سیمې څخه د ځواکونو د وتلو پر مهال د کندز سیمهیزو چارواکو هلته نور ځواکونه ځای پر ځای نه کړل. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی دغه څرګندونې بې اساسه بولي. وایي چې له سیمې څخه د ځواکونو وتل د امنیتي ځواکونو د ضعف او د ناسم مدیریت ښکارندوی نه کوي، بلکې د کمانډو ځواکونه د کندز ولایت د پوځي شورا د فیصلې پر اساس له سیمې څخه وتلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ترنو اړوندونکو اوس په ورسو څو مهم اقتصادي خبرونه لرو خبرونه روانه ده، لطفا را سره اوسئ.
السلام علیکم، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په خپل وروستي راپور کې د افغانستان لاسته راوړنې او اقتصادي پرمختګونه بریالي بلل دي. د افغانستان د مالیه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زئی وایي چې د پیسو نړیوال صندوق د اقتصادي پراختیا او پیاوړتیا په ځان د بسینې په لور د اقداماتو، د اقتصادي مدیریت د پیاوړتیا او د عوایدو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات ستایلي دي.
د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF ارزونه، هغه هم مافاق یا مثبت ارزونه، دا زمونږ د کاري اعتبار د نړیوال ټولنې په مقابل کې وړاندې لوړوي.
د شغلی عبدالرحیم زی په خبره د پیسو نړیوال صندوق دغه مثبت ارزونه به په نړیوال ټولنې کې د افغانستان کاري اعتبار لوړ کړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل وایي له دې وروسته به په کور دننه ټول ساختماني شرکتونه له کورنیو تولیداتو استفاده کوي. د دغه ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ په همدې اړه د ښار جوړونې وزیر د صنعتي پارک څخه لیدنه وکړه او پریکړه یې وکړه چې کورنی ساختماني تولیدات معیاري دي او شرکتونه باید له دې وروسته له کورنیو تولیداتو استفاده کوي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر هم له دې وړاندې ویلي وو چې ټولې دولتي ادارې باید کورنی تولیدات وکاروي. او نن د کابل په بازارونو کې فهم دا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجي خزاکی وړه 1200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 2000 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي ورځي 1300 افغانۍ، 1600 غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1800 افغانۍ، یو 1300 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او شل پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او نوی پوله، او زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ خبرونه په لایو یا په مستقیم ډول زموږ پر پاڼه اورېدلای شئ. زموږ د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. که فیسبوک یا ټویټر لري نو پر دغه پاڼه باندې زموږ د ټویټر او زموږ د فیسبوک حسابونه هم پیدا کولای سي، او کولای سي چې خورا ځانګړي مطالب پر دغه پاڼه باندې ترلاسه کړئ، او پر فیسبوک او ټویټر یې له خپلو ملګرو او دوستانو سره شریک کړئ. زموږ د ویډیو په برخه کې یو ډېره په زړه پورې ویډیو موږ خپره کړې ده. د ازادي راډیو د همکار عبدالرحمن اومان نیازی د هنري اثارو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شوی و چې ډیر خلک ورغلل او ډیر په زړه پورې اثار یې د هغه هنري اثار یې وکتل. تاسو که غواړئ چې د اثارو سره آشنا سئ نو زموږ رادیو زموږ د ویب سایټ لاري دغه ویډیوي رپورت کتلای سئ. نن په یاد ولرئ چې په دوهم نیم ساعت کې لکه هر ورځ ډرامه نه خپرو، ځکه د ازادي راډیو څخه 200 ډرامې خبرې سوې، او نن به د دې ډرامې لیکوال د افغانستان پیژندل سوی شاعر پیر محمد کاروان په سټوډیو کې را سره وي، او د دې ډرامې پر څرنګوالي او په ټولنه کې د دې ډرامې پر اغیز به خبرې کوي. او د ازادي راډیو همکار یوسف خان زدران به حتما تاسو ته هم وخت درکړي چې په دې اړه خپل نظر د نورو اوریدونکو سره شریک کړي. نن مو په خبرونو کې واوریدل چې په کابل کې د جنبش رستاخیز حرکت له خیرخانی مینې څخه یو لاریون پیل کړی، یو سولهیز لاریون یې پیل کړ، او غوښتل چې د حامد کرزي تر نړیوال هوایي ډګر پورې ولاړ شي، او هلته بیا د هوایي ډګر پر څلور لارې باندې خپل پریکړه لیک اعلان کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پر دې سره غلی و. پر دې صاحب اوس سره د ټلیفون په لاین کې دی. پر دې صاحب ستړی مسې، او که ووایي چې دوی چیرته ورسېدل لاریون کوونکی؟
دیوان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، لاریون کوونکی تقریبا نږدې دی د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څلور لارې ته، تر اوسه پورې څلور لارې ته نه دي رسېدلي. دوی چې ما سات مخکې د دغه لاریون د یو تنظیمونکي رامش نوري سره خبرې وکړې، او له ده څخه مې پوښتنه وکړه چې وروسی هدف مو یعنی
او د دوی غشتنی سدی
بله او غشتنی د جلال زئی صاحب چې اوله غختنه داد البته د دغه مظاهره د لاریون یو تنظیمون کرامش نوری را تویل چې دوی مشخص غختنی دا لري چې ولسمشر او اجرایه رئیس باید په خپلو دندو استعفا ورکړي. امنیتي مشران یعنی د امنیتي بنسټونو مشران دوی باید استعفا ورکړي. همداراز په هغه مظاهرو کې چې د دوی غړي وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي هغو پوښتنه دې وشي. او یو بله غوښتنه چې په دا نننۍ لاریون کې دوی پرې ډېر ټینګار کوي، دوی وایي چې د خپلې غوښتنې نړیوالو مراجعو ته هغوی سره یې مطرح کوي تر څو ورته رسېدنه وشي، ځکه د دوی په خبره چې دا غوښتنې له حکومت سره هم شریک کړي خو تر اوسه پورې ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. او دغه لاریونونه او تر هغې دوام کوي چې دوی غوښتنې نه وي منل شوي، او دوی خپلې غوښتنې او قانوني او مشروع ګڼي، وایي چې د دې د ترلاسه کولو لپاره به خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي.
و پر دې سب تاسو خود معلومیږي نن په دغه لاریون کې د دوی مشري څوک کوي؟
څوک کته دي جلال زی صاحب؟ یعنی مشخص یو کس نه ده چې دې لاریون کې کوي. څو د
اوریدونکو فکر کوم چې زموږ له خبریال حدیث پردې صاحب سره زموږ ټلیفوني ارتباط قطع سو. تاسو په کابل کې نن د جنبش رستاخیز تغییر د لاریون په اړه د هغه رپورټ واوریدل، و هم اوریدل چې دا کسان چې نن په لاریون کې برخه اخیستې ده چې له خیرخانی مینې څخه حرکت کړی و، د تقریبا د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر ته د نږدې کېدو په حالت کې دي. دوی به دغه څلور لارې ته د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر په څلور لارې کې خپل پریکړه لیک اعلان کړي. د ازادي راډیو خبرونې کمار ویدي د دغه لاریون په اړه به تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، راځوي و نړیواله مسأله راخلو. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو شمیر مشرانو ویلي دي چې پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه پر د ویلایې اجرایی کېدو باندې یوې موافقې ته رسیدلې دي. فریبا ظاهر دې مسلې ته کتنه کړې ده، او فریبا جانې کول ووایي چې دغه توافق څه دی او څرنګه له بې کوم مخالفت پرته سوی دی، که اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
بله مننه فرشته جانې. د لایحه په نږدې ټول اکثریت سره د جولای پر 15مه یعنی پرون د امریکا د ولسي جرګې لخوا تصویب سوه، او بیا د سنا مجلس ته واستول. په سنا مجلس کې دغه لایحه د هغو غړو لخوا له مقاومت سره مخامخ شوه چې هغوی د دې مخالف و چې د شمالي کوریا په وړاندې بندیزونه د سنا مجلس هغې اصلي لایحې سمې مسوي دي. د سنا مجلس په لایحې کې یوازې پر روسیا او ایران تمرکز سوی دی، خو په دې نوې لایحې کې شمالي کوریا، ایران او روسیا درې سره شامل دي، او پر دې به نوي بندیزونه لګول کیږي. او دغه راز چې تاسو پوښتنه وکړله، په دې لایحې کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا هم دا صلاحیت راکموي چې دوی وغواړي پر روسیې بندیزونه راکم کړي. د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي باب کراکر د کانګرس له مشرانو سره تر یوې ورځې بحثونو وروسته ویل دي چې زه په دې اعلان خوښ یم چې موږ بل اخره یوې موافقې ته رسیدلو چې کولای سو د بندیزونو دغه مصوبه ولسمشر ته واستوو. د ورځې په اوږدو کې د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو سره د مقاومت مسلې لومړی د دې لایحې د برخلیک په اړه شکونه راپورته کړه، خو پرون د ورځې په وروستیو کې کراکر وایي چې د خپل مخالفت بیرته واخیست. نو که چیرې دا لایحه توشی سي، هغه بندیزونه چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر مهال پر روسیې لګېدلي وو په قانون بدلېږي.
نو راپورونه څه وایي فریبا جانې؟ دا به توشی سي، یعنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې توشیح کړي څه اټکل کېږي په مطبوعاتو کې؟
بله، په دې لایحه کې یوه داسې ماده هم شته چې که چېرې سپینه ماڼۍ وغواړي د روسیې پر وړاندې هر ډول بندیزونه کم کړي، نو پریکړه به د کانګرس لخوا تایید ته اړتیا ولري. سره له دې چې سپینه ماڼۍ په دې مقرره کې بدلون غواړي، خو لا تر اوسه یې نه دي ویلي چې ګواکې سپینه ماڼۍ به دا لایحه ویټو کړي. سپینه ماڼۍ په ټوله کې ویلي چې د روسیې، شمالي کوریا او ایران پر وړاندې د سختو بندیزونو پلوي کوي. په کانګرس کې د دواړو مجلسونو لخوا د دغې لایحې ملاتړ پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ فشار راوړي چې دا لایحه توشیح کړي. د ولسمشر ټرمپ لپاره د هغو اداو لکبل چې ګواکې روسیا د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه لاسوهنه کړې ده تر فشار لاندې دی. دا هم باید ویم چې په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ریابکوف پرون انټرفاکس خبرې ایجنسی ته ویلي وو چې دا لایحه به په سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې پیدا کړي. او هم د ایران ولسمشر د سه‌شنبې پر ورځ ویلي دي چې د تصمیم تیر پرون شوه لیا ویلي دي چې دا به بې ځوابه پاتې نه شي.
ډېر مننه فریبا ظاهر اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. که تاسو انټرنیټ لري نو زموږ ویب سایټ ته ورسئ، www.azadiradio.com. پر دغه ویب پاڼه باندې ډېر زیات ویډیوي او رپورټونه اورېدلای او کتلای شئ. همدارس تاسو کولی شئ چې بیا زموږ پر فیسبوک او ټویټر پاڼه باندې غړي شئ او له هغه ځایه له خپلو دوستانو سره زموږ مطالب شریک کړئ او خپل یې هم ولولئ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدرمانو دوستانو، د دولس نیمو بجو باندې به موږ تاسو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو او د هغه څخه سم ورسته د ازادي راډیو د ځانګړي ډرامې یو کلی زر ژغونه پر ځای بحث خپرو. دغه 200 ډرامې زموږ له راډیو څخه خپرې سوې. د 200 ډرامې په مناسبت باندې موږ نن یو ځانګړی پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې موږ تاسو ته غواړو چې خپل نظر را سره شریک کړئ چې د دغه ډرامې څخه تاسو څه زده کړل. آیا ستاسو په نظر دا ډرامه مؤثره وه، اغیزمنه؟ تاسو کولای سئ چې موږ ته ټلیفونونه را وکړئ. د ټلیفون شمیره د 0 شپږ نوي 0 شپږ یو 0 شپږ یو. بیا وایم 0 شپږ نوي 0 شپږ یو 0 شپږ یو. د ډرامې لیکونکی نن زموږ سره په پروګرام کې دی، پیر محمد کاروان صاحب. نو تاسو ټلیفونونه را وکړئ او مستقیما د پیر محمد کاروان صاحب سره خپل نظر د دې ډرامې په اړه شریک کړئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک غلجی د ولسوالۍ انور پښ ته دغه پیغام پرېږدمه. تاسو په خدای باور وکړئ، د ازادي راډیو محترم کارکونکو ډېر کارونه هم کړي دي، ولس په هغه باندې ډېر لګیاي. دغه دې مونږه دغه شکایت وزارت سیطانې ته ورسوئ. دغه کلینیک کې خو ډېر بد حال روان ده. دلته عمومي کلینیک ده د سارک غلجی په ولسوالۍ کې، د ولسوالۍ تر څنګه د راغجي سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یا د کفایت ډاکټران پکې دي، مریضانو سره ډېر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دغه تا د شپاکا یا تان راولېږي، دغه سهل روان ده. دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
بله، سلام علیکم. احمد لودین خبر کوم، د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص کوم ډاکټران دي، دا ښه اجرات په خپل وخت او سره نه تر سره کوي. د واځي داسې مریضان مونږ لرو چې هغه نور زین ته مونږ رسو، هغه بدبختانه بیا ساور کوي.
السلام علیکم. تازاو کې کلینک کې نسان دلته سات طبیبان دي، ډېر ماشومان یې له منځه یوړل او خپله تاریخ تېره دوا دلته خرڅېږي. مګم دا دوهسره حکومت د هغې هېڅ پوښتنه نه کوي. ولې د تازاو خلک د افغانستان ملت نه دي؟ آیا په تازاو کې انسانان نشته؟ تاسو راشي پوښتنه وکړي، ټوله تاریخ تېره دوا خرڅېږي. نرسان دلته سر طبیبان دي، مونږ ډاکټر نه لرو. د خدای د قرآن په خاطر باندې راشي د دې ملت پوښتنه وکړي. وسلام.
ازاده نامداری په 2014 میلادي کال کې په یو مرکه کې ویلي و چې د چادر پر سر کول د ځان لپاره ویاړ ګڼي. هغې ویلي و چې کله تور پوړنی پر سر کوي، د امنیت او درناوي احساس کوي. د ایران ښځې یو لوی تور پوړنی چې له سره تر پایه پکښې پوښلی وي پر سر کوي. دا ځانګړی پوړنی پراخه لمن لري او په ایران کې چادر ورته ویل کیږي. ازاده نامداری په مرکه کې ویلي و چې د چادر له پر سر کول سره ځان لا شایسته احساسوي. هغه په روسیه کې د سویس ژنیو شارت د خپل سفر یو وخت چې هلته د ملګرو ملتونو د سازمان د دفتر مخ کې خستل شوی وو، پر انستګرام له خپل پلویانو سره شریک کړ. په دې عکس کې آزادان نامداری تور پوړنی پر سر کړی دی. او ټول ځان یې په دغه پړونو کې پوښلی دی. خو په هغو عکسونو کې چې د میرمن نامداري له همدې سفره پر انسټاګرام او نورو انټرنیټي سایټونو خپره شوي، دا څرګندېږي چې لوت سر ده او د جمپ سوټ په نوم یو ځانګړی لباس یې اغوستی دی. جمپ سوټ یو ډول جامه ده چې کمیس او پتلون سره نښتی وي. په ایران کې زیاتو خلکو د دې د عکسونو تر لیدلو وروسته آزاده نامداري په دوه مخي یا هیپوکراسي تورنه کړې ده. پر انسټاګرام د زیاتو خلکو انتقاد دا و چې آزاده نامداري حق نه لري چې خلک داسې شي ته وهڅوي او تبلیغ وکړي چې په خپل باور نه ور باندې لري. او اوریدونکو تاسې هغه معلومات واریدل چې ما د آزاده نامداري چې د ایران د تلویزیون و پیژندل سوې نطاقه ده او د ایران په سینما کې هم پیژندل سوې ده په اړه درته راغونډ کړي. آزاده نامداري د خپل ځان په دفاع کې ویلي دي چې دا د خپلې کورنۍ په غړو په منځ کې ناسته وه او پوړنه یې د یوې شیبې لپاره د سر څخه ښویدلی وو او په دغه وخت کې خلکو د دې عکسونه اخیستي او پر انټرنیټ یې خپره کړي. خیر، دغه رپورټ مکمل یې تاسې زموږ پر وبپاڼه باندې لوستلی سئ، www.azadiradio.com. اوس راسره ملالۍ بشیر راغلی ده په سټوډیو کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ هلمند ولایت ته تللی دی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د پنځمې ورځې لپاره هم جګړه روانه ده او په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 450 کسان وژل شوي او 520 نور ټپیان شوي دي. د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ کې تیر مازیګر جګړه پای ته رسیدلې ده. جنبشي رستاخیز تغییر د دریم ځل لپاره په کابل کې اعتراضي مظاهره پیل کړه او وایي چې خپل اعتراضي لیک به په کابل کې د نړیوالو محکمو اړوند مراجع ته وسپاري. پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د الجزیرې تلویزیونی شبکه تورانه کړې چې په بیت المقدس کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که امریکا دغه ایالت امریکا د دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، ایران باید ځواب ووایي.
له ملالۍ بشیر مننه کوو. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یې وړاندې کړ. اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې درته وویل، د ازادي راډیو څخه د یو کلی زر غږونه ډرامې 200 برخې بشپړې شوې او نن مو په دې مناسبت یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی. دغه پروګرام لپاره د دې ډرامې لیکوال د افغانستان وتلی شاعر پیر محمد کاروان صاحب زموږ سټوډیو ته راغلی دی. د ډرامې یو شمېر اکټران او نور کارکوونکي راغلي دي او زموږ خپل همکار یوسف خان زدران صاحب چې د دغه ډرامې په وړاندې کولو کې ډېره خواري ایستلې ده په سټوډیو کې دی. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، ټول ته مبارکي وایم او ښه پروګرام درته غواړم زدران صاحب.
بلی، ډیره زیاته مهرباني فرشته جلال زئی. تاسو اوریدونکو ته مونږ هم سلام وړاندې کوو. تاسو سلام زمونږ او مبارکي د ډرامې ټیم ته هم رسیدله. ډیره مهرباني، تاسو ته هم بریاوې غواړم.
خیر اوسئ، مهرباني.
بله بله، مننن د ازادي راډیو درنو اردوونکو، تاسو ته هم سلام او ستړي مشه. د یو کلی زر غږونو ډرامې د خبرېدو وخت دی، خو نن درته ډراما نه لرو بلکې د ډرامې له ټیم سره یو ځای د یاد ډرامې 200مه برخه انمانځو. لکه همکار مې چې ویلې، زه یوسف زدران یم، د ډرامې ټیم او د ډرامې لیکوال پیر محمد کاروان هم دلته په سټوډیو کې را سره دی. د یو کلی زر غږونو ډراما چې د تیرو شاوخوا څلورو کلونو رئیس خبرېږي، پکې د افغاني ټولنې بېلابېل واقعیتونه او پرمختګونو ته اشاره شوی او پرې بحث کېږي. د ډرامې په چوکاټ کې د ټولنې د واقعیتونو بیانول بیل هنر دی، خو تاثیر یې څه وي هغه له تاسو اوریدونکو اورو. ولې دا چې ډراما څنګه جوړیږي وړاندې د ډرامې د ځینو ممثلینو او د یو کلی زر غږونو ډرامې له لیکوال محترم استاد محمد پیر محمد کاروان سره هم خبرې کوو. تر نو اوریدونکو، د ډرامې د 200مه برخې د خبرېدو په پلمه له تاسو هم په دې ځانګړې خبرونه کې اورو چې تاسو ته له دې ډرامې څه یادونه پاتې او له څه غواړئ. نو زموږ سره په 0993 503 0 اړیکو شمیرې اړیکې ونیسئ او خپل پیغامونه مو د 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمیرې لارې موږ ته پرېږدئ. خو مخکې له دې چې تاسو ته درشو یا دلته له میلمنو سره خبرې وکړو، د ډرامې د 200مه برخې مزل زموږ د ډرامې ټیم هم نمانځلی. دا چې څنګه اوروي
مړ کړه ماته وایخه نه د وزیش رنګی اورم، نه د چلمچی غږ ته وایه، نه د پلو بوی راځي، نه د کباب ته وایه.
مشاته صبر، چی خبره خو یو معلومه شي.
او نه تور کومه به صبر کومه، زه خو پټې سترګې یم، تور ټکې هم نه پوهېږم. هغه د ستېش په سر چې هغه زرغونه پرده ده، په هغه باندې څه لیکلي ته وایه؟
ته صبر شه د بدمشه، لیکلي دي چې زیری زیری زیری.
دا به زما د کوژدې زیری کړی ته وایه.
چې په دې خولې خو د برغولی کړم روزه دې بدمشه ته غلی خې. او خلو دو خلی ویلی و خلو ورخو میدی رو تخواه که لگو.
خدا داد گلیه نه تو ولی و رخلی چه زمی دو کشده خبری کم.
او تا غلی شده دو
بدمشه
بیت رو سوایی
اینو لونو زامونو او رونو دوش دری مشه اوس با تایبه دا زرخونه پرده کشکی او تاسو ټول به پوه شئ چې دا زیری د څه شي زیری دی. ستاسو په اجازه دا د زرخونه پرده کش کوم. د خوښۍ زیری دادی چې یو کلی زرغږونو درامه دوه سوهمې برخې ته ورسېده. تاسو خوږو اورېدونکو تر دوه سوو درامو پورې قدم په قدم راسره روان وئ. تاسو ټولو ته دې مبارک وي. اوس نو د یو کلي زرغږونه ډرامې دوه خندوونکي او خواږه لوبغاړي هر یو خدای داد او مساګل ستاسو د لاسونو په پړکه سټېج ته راځي.
خدا داد ګلیا ما ته یادې کنه
ورځه.
ستړي مشې اورېدونکو، د یو کلي زرغږونه خوښوونکو ته وایې که
زه وایم که زه د بدمشه خوږو اورېدونکو ژوند مو له ګډې نه خوږ او له پراټې نه غوړ پاړشه. ډېره مننه چې تاسو زموږ ټولې خپرونې واورېدې. زه پوهېږم چې تاسې مخ په بری روان یئ. خو زه د بدمشه ګورئ اورېدونکو، موږ به یوازې نه پرېږدئ، کنه زه او موسا ګل به بیا سخت وویرېږو.
خدا داد گلی لیوانی او گلونو اوریدون کو دا چیز مون در همه او رایی او لپایا مونی اگت اخلی توای که نو باور وکی چی سخت را بند گرانی ترده ورست بم شیخ گلی رنگینه او لونگینه درامی در تا جوڑا و توای که
او که نزو دی بدمشا.
خدا داد گلی لنبوگی می پنس که امریان غاپی رازه چی اوریدونکو سره کیک او بول چی نوشه جان کو تا وای که امال تا با نوری ده کار خبریم تریز ده کو کنا. رازه
بله درنو اوریدون کو مونږ به یوازې نه پرېږدئ، ځکه ستاسې پیغامونه وړاندیزونه او ستاسې اړیکې مونږ ته لا انرژي راکوي چې څنګه مخته ولاړ شو. نو د ډرامې ټیم دلته زما سره په سټوډیو کې د ټولو ته مبارک دا سفر خدای داد د لاور خان او ګلالۍ پیر محمد کاروان تاسو ټولو ته
مننه. جار دشم اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. د یو کلی زرغږونه ډرامې خوږو اوریدونکو ټول ښه راغلاست. د یو کلی زرغږونه ډرامې دوه سوه یمه ډرامه چې خپره شوې ده تاسو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې تاسو موږ سره همیشه همکاري ولرئ، ښه نظرونه موږ ته راکوئ، وړاندیزونه انتقادونه موږ باندې وکوي او موږ ته خوږې خوږې موضوعګانې راولېږئ چې موږ ښې ښکلې ډرامې.
مننه کاروان صاحب. اوریدونکو ته به یادونه کول غواړم چې دوی که دا موضوعات تاسو ته رالیږي پیغامونه 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته هغه شمېره ده چې د دوی پیغامونه رارسېږي، موږ یې تر تاسو راسو او تاسو بیا ډرامه لیکئ. خدای داد څنګه و د ډرامې دا مزل څنګه و؟
اول خو تاسو ته سلام او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د ډرامې رسېدل 200 قسط ته ټولو اوریدونکو ته او د ډرامې ټیم ته مبارکي وایم. نو ډرامه خو لکه څنګه چې تاسو اوره یا په دې وختو کې خروانه ده او د
تاسو رول پکې ډیر خدای د مساګل د ملګری کړی دی بسار وخندا ده تاسو
بس نو مساګل خو د خدای داد یار ده نو د خدای داد د تنایې یار ده اکثره وخت ورسره یو قصه ورسره کوي
همداسې ده د لور خان تاسو خبرونې تم په خیر راغلی په ډرامه کې همیش په غوسه وای امید چې نن په کار نه وای
ډیر مننه زه هم خپل وار خپل سلامونه ونې کې هیله تاسو ته تخنیکی همکارانو ته همداراز د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خصوصا د یو کلی زرغونو د ډرامې مینوال ته وړاندې
تاسو ډیر وخت په ډرامه کې په غوسه وای دغه رښتیا هم تاسو په هغه باندې تاثیر نه کوي بیا ورسته تاسو په روح او روا باندې
نو غوسه خو بخنه غواړم غوسه خو په خپل نه کیږي تبا څوک به په غوسه کوي کنه دا سه څه به نه چې تبا په غوسه کوي نو دا سه څه اوري چې تبا په غوسه کوي دا زموږ غوسه چې دی ګران اوریدونکو دا د سه غوسه نه دی خدای مکه چې تاسو هم دا غوسه غوسه شي
په ټول نه کې څه تیری کوي باندې
تاسو خصوصا هغه څه چې دلاور خان کوي کوشش وکړي چې په شیانو تاسو په غوسه نشي زکات دلاور خان د سه نقش دی چې هغه نه غوړي چې کلی کې ځنه ایماری کارونه وشي یا د سنور دغه مخنیوي کوي نو زما غوسه چې دا تری وحدا پوری
دا ګلالې بیا ډیر وخت سره په تزاد وی د ګلالې باندې هم سختې تری کړي په ډرامه کې را سره هم د نن ډیر ژر په خیر راغلی ګلالې خبرونه تستری
ماشه نه تاسو نه زه هم خپل سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د 200 خبرونه د مبارکي ټولو ته وایم او تاسو نه مننه چې نن موږ دلته
ولنه د ډرامه تاسو خلا ور کړی دا او تاسو مرکزی رول لوبوي پکې موږ یوازې بحث مختوړو نو څنګه ډرامه کې سختې در باندې تیر شوې دي ډېر زیاتې اوس یو نتیجې ته ورسېده خوشاله یم په ځای
او اتمن مخ خوشاله چې یو نتیجې ته ورسېده څنګه چې د ډرامې په شروع کې زما نخ شروع سو یعنی ډېر مشکلات پر ګلاله رااله زه د فامیل د لحاظ او د ټولن د لحاظ و رقم مشکلات ګلالې تیر کړل نو بل اخر چې دا د اوس به یو نتیجې ته ورسیږي
او ګور چې مخ کې څه کې کاروان څه بوي اوریدونکو ته هم مرزو چې تاسو سره مخه مخاتمن خبرې کول غواړي په مغه ژبه چې ډرامه کې غږیږي خدای دې تاسو نه باور دل غواړي یو اوریدونکو را سره په اړیکه کې ډیر زیات پرونه ته خیر راغلی ستړي مشه وعلیکم السلام په خیر راغلی په ټلیفون کوم مشور ډیر دی او خو موقعیت انتخاب کې خبري وکړې مېرمنې اوس مو आवाज خده بالکل مېرمنې
محمد کاشون زوکل به ماکس تاسو سره پاره کې انځر درځه
زوکل سپ ډیر مننه چاډ کې نيسته
وکیل هم نن د تاسو کول خبرونه برکې تاسو د ډېر ډېر کارګون کړه
خیر مو
او وکیل هم دا یو خبرې پوری درامه ده او په ټولنې د برخې کې به ډېر خون ته موږ سوالي کده د شزه مکتب ته وګورو کده نور د غټو وګورو پکې هم څه ډېر پاوې رنګ شه کړی دي زه درځم
او زوکس به دلته د ډرامې لیکوال کاروان صاحب هم را سره د څه بغواړي پر اتلون کې څه موضوعات تعقیب شي کېږي مخه مخورته وړاندې زونه ولري
د کاروان صاحب سره دا چې پر اتلون کې باید د پوهنې تاکړه باید ډېر تمرکز وکړي او بیا د نشي څوک پر وړاندې
ډیره زیاته مهرباني بل اوریدونکو ته ورزو خبرونه ته بخیر راغلی چې وخت کم لطفا ستاسو پیغامونه او که پوښتنه لري هغه زر اخلو ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان مو معرفي کړئ
بل پښتنه یم ولا وردګ نه مالي کني ولې سلامونه
بل
سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډیر ستړي مشي پښتنه فرکې مننه علي دې عزت وکاله د پامن کې اوساته د ټولو اوریدونکو سره خوشاله شوم چې تاسو आवाज اورم
زه ډېر خوشاله شوم کاروان سره چې ورکه او چې تاسو आवाज نه اوریدلې او بس اوس چې خوشبخت او مچ اړیکه مې روښه ډېر خوشاله يم
الله دې او الله دې ونه زره په ایمان خوشاله اوسه
ډراما خو اوري کوم موضوع ته راشو
ډراما څنګه نه اورم ډراما دومره د تګرام د خصن د دلاور کا आवाज دومره د تګرام د چې خي اندازانه لري
د لاور دل تر سره د خبري ورسره وکړه
مننه خور کوي
تاسو سلامونه وړاندې کوم سلام کاکا جان ښه یاست
شکر ډیره مننه ډیره مننه تاسو د دې حسن نظر نه د دې کې چې مونږه و شو کولای چې تاسو هغه قناعت فراهم کو او خپل ټول
موضوعات به تعقیب کول غواړي
زه نه کوم आवाज لري انت خو دغه څه غوښه یا چې بیخې د درام ستاسو نه ډیر غوښه
اهله کوم دا ستاسو حسن نظر ده زه باید دغه څه وسم
تو ورته ویل خو نه غواړم چې اوس په غوسه شي او دل چاته
دلته لږ غوسه شوی وای ګلالۍ دا ډېر جالب دی لکه خپله هغه ډرامه کښې دا و چې دلاوات هلته یې ګلالۍ خاصداري کوله بیا د هغې مور ویل چې دا خو د بوټي نه را جیګه شوي نه ده زه په یو ځل لور نه ورکوم بیا ما ته دا ډېره جالبه ما د ځکې وچې اوس دوه
ډېر مننه پښتنې راتلونکي کښې به څه ته موضوعات که تعقیب شي تاسو به ډرامه لا خوند درکړي
هغه به دغه چې دا جلۍ ته واده کښې خوښه ورکړ شي چې خپل تبه باندې واده وکړي چې تاسو را بولدارې میراث موضوع کې لږ جدي
او که نه ورکول کېږي د او که نه ورکول کېږي ګلالۍ غوندې به ټینګ عزم ولري چې مخکې لاړ شي مبارکی ورځ دا به درته ځینې کتابونه نومونه واخلي چې اعلان تجارتي هم نه شي خو خیر دا چې تاسو اړیکه نیولې په دې خاطر باندې
ډېره مننه پښتني خوره کې ته د هنر سره د ادب سره د ډرامې سره او د شعر سره مینه لرې نو دا ښه خبره ده د دا اعلان هم نه شي زما وروستی د شعرونو مجموعه د زرزري وزر
نه دي پښتنې په همدې اړه باندې موږ ته غږیز پیغامونه پرېښی شي ده چې څه ډول رول غواړئ او څه صفر اووه سوه شپږ صفر اووه سوه شپږ نوي صفر یو شپېتو صفر یو شپېتو زموږ شمېره ده تاسو ته هم وخت ډېر درکو بل اورېدونکی را سره په اړیکه کې د خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مه شئ بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده خبرې وکړئ اوریدونکو ته بیرته ورځو خدای داد کېږي طبعا اوریدونکي به منتظر وي چې تاسو هم دلته په خپل هنر باندې لږ خبرې واوري کور سره وی کړئ
ولې نه زه اوریدونکو نه ته به دا وایم چې نن زما هغه د تبې یار چې وه په ډرامه کې موسی ګل نو دلاور خان نن بیا ظلم کړی ده هغه ته اجازه ورنه کړله چې راشي هغه اوبو لګولو پسې تللی ده نو رانغی که نه موږ به دوی ته یوه صحنه لوبولې وه نو مجبوره چې دلته زموږ نن د دلاور خان سره وغږېږو اوریدونکو ته یو څه
وړاندېسره
خان صاحب دا نن خو به د اجازه ورکړې وه که نه دا د ما یار ته تا دا یو ورځ هم ونه کتله دا یو ورځ وه نیمې ورځ لپاره خو به د اجازه ورکړې وه که نه دا اورېدونکو سره یې لږ زره خبرې کړې وي یاره خو غټ ظلم دې پې باندې
وکړه خدای دادا ته په هر ځای کښې دا خپلې خبرې کوې چېشته مې اجازه ورکړی وه چې دلته راغلی دی ما څه کلی وه چې ځینه وې راغلی
ته ګوره خان صاحب هغه ظالم ته پې باندې دوله ظلم کوي هغه مظلوم بیچاره څونه تا ته کار کوي شپه ورځ د تا کارونو پسې اخته وي ته ورته دونه اجازه هم نه ورکوې ورته یو خو دونه ظالم یې چې هغه بیچاره ته یو کوژده هم نه کوي
ګوره خدای دادا څه چې وایي هغه دې بېرته غوږونه اوري که نه هسې په خپل سر لګی د چه شي ظلم مې په کړی
ما څه ویلي دي
نور څه وایې
نو ما خو کومه غلطه خبره نه ده کړې
ګوره ښه خبره مې نه ده کړې ما په هغه باندې ظلم کړی ده چې ته وایې ظلم پکې
نو ولې دې ورته نن اجازه ورنه کړله چې راسي اورېدونکو سره مخامخ خبرې وکړي
هغه به هلته پټیو ته اوبه ورکړي نن نوبت د اوبو که نه
ډېره مننه ډېره مننه خو ډېر خوند یې وکړه خیر کاروان صاحب ډرامه خو دومره تللې ده موږ په کښې بېلابېل هغه فرهنګي او ټولنیز موضوعات میراث تعلیم د یتیمانو حقوق او دا نور ټول څېړلي دي څه به تعقیبوئ وړاندې په خپرونه کښې ډرامه کښې
خبره دا ده چې دا ډرامه هم داسې ده لکه ژوند غوندې روانه ده په ژوند کښې خو ډېر مسایل راځي خو موږ هغه څه ته اولیت ورکوو هغه موضوعاتو ته اولیت ورکوو چې هغه په ټولنه کې یعنی د حس وړ وي یعنی د ټولنې خلکو په هډ او پوست باندې احساس کړی وي او هغه موضوع دوی دپاره ډېره مهمه هم وي په همغه موضوع باندې به ډرامه جوړوو او ډرامه کښې به کشمکش وي ډرامه کښې به خوګلني وي ډرامه کښې به ټکر وي ډرامه کښې به حوادث او پیښې وي د دې پیښو ټکرونو په نتیجه کښې به یو پیغام هم ورسره ملګری وي خامخا نو خبره دا ده چې ډرامه هنر دی هر هنر چې دی تر ټولو نه اوله موخه یا اول هدف یې چې دی هغه لذت خوند او کیف دی چې اورېدونکي د هغه نه خوند کیف او رنګ واخلي هغه نه وروسته په دې خوند او کیف او دې رنګ کښې بیا هغه پیغامونه هم نغښتي وي
او د اورېدونکو وړاندیزونه څومره په پام کښې نیول کېږي که دوی اوس موږ ته ستاسو لپاره ځینې موضوعات رالېږي
دا ډېره لویه ښکلې خبره ده نو یو متل دی وایي چې سیلبین د نښې منځ ولي
زمونږ اوریدونکو زمونږ سایل بینان دي مونږ په خپل کار کې لګیا یو ډرامه لیکو کېدای شي ډېر اشتباهات مونږ نه وشي ډېرې ساوې مونږ نه وشي مګر دوی له لرې نه راته ګوري زمونږ لفظونه اوري زمونږ هغه د ډرامې کشمکش دوی اوري زمونږ هغه د ډرامې نتیجه اوري دوی هر څه ته متوجه دي دا به مونږ سره ډېره لویه همکاري وي
د دې لپاره چې دوی دا وړاندیزونه درته رالیږلي وي زه یو ځل بیا شمېره ورته وایم 0 شپږ 0 1 0 1 شمېره ستاسو غږ ثبتوي کله هم چې ورسره اړیکه نیسئ موضوعات رالیږلی شئ د اونۍ پوښتنه چې د ډرامې په پای کې مطرح کېږي هغې ته ځواب ویلی شئ وروسته بیا چې د پنجشنبې پورې زه پرې بحث لرم هغه درته خپرو توخي صاحب زمونږ همیشنی اورېدونکی دی چې ډرامې ته ښکلا ورکړي کله چې زه بحث ته مخته وړم زمونږ میلمنو سره خبرې کوي دی راسره له نیکه مرغه په اړیکه کې دی خپرونې ته بخیر راغلی توخي صاحب ستړي مه شئ
انشاءالله مهم د ډرامي ټولې خبرې سي مستعد ډرامي ټولې تاسو ښه دي انشاءالله موږ نن ډېر خوشاله سو خبرونه چمتو کړې ده
خیر سه د کاروان صاحب سره به خبرې کول غواړي یا زمونږ د کوم مسل سره ټول دلته دي تاسو د چارو خوخيږي په ډرامه کې تل متاخب کړي در سره
خدای دې کاروان صاحب کامیاب لري ډېر خوشاله سو چې موږ د زغ واروي دی او له منندوی سے مرد فارغ خدمت کرے گا اور پدی ہنری کاروان کی ان شاء اللہ پدی کاروان کے رشتے ہم دغٹ مزد کرے گا خدای پاک دې یو بخشي نو لږ د خمیدا پښتنه د سی اول د دوه استاد څوک د لاندک سره چا کړی دي او بل کی پختل د مسل په توګه په دې رانه کې کار کړی دا او کنه دا کړی
ډیر مهرباني
بل مې له محترم نو
مہربانی خیر سے تو خیر صاحب اردن کو تورزو خبروں نے تب خیر رکھ لڑی مشے لنڈے کم پیغام اور بھلے استا سوڑی کا زمنگ سر وصل دا لطفاً خبر وکڑے وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
ساسو اړیکا صفانه د مونږ غږ نشورې د لیبل اوردونکو هم اخلو خبرونه ته بخیر راغلی مهرباني خبرې وکړي بلې ساسو اړیکا زمونږ سره وصل د ازادي رادیو ته او د یو کلی زره غونډه ډرامې په موضوعات خبرې کوو
السلام علیکم زادران سلام 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 تا سلام کاروان سلام
وعلیکم السلام
مې ټول ټیم ته وړاندې کوم
ډیره مهرباني مهرباني
مننه واخه خوشاله مجنن داسې یو مجلس عمل وکړه چې ډیر څه موږ ته بریښې دي البته کاروان صاحب په ګوتو په قلم د خدای پاک برکت کې
مننه قربان
څنګه د لاور لاله لاله خدای داد لاله ټولو تکلیف زیار خلې ده البته اوریدونکو ته ډیر څه زده کړی دي
تاسو ته به څه مهم پیغام پاتې ویل دي ډرامې نه
بدران سے محترم ټول پیغامونه خدي خاص کر دغه د ولور موضوع په کې ذکر شوی دا زمونږ لپاره دا تدې د پام وړ ده په دې کې کوم دا ځکه موږ تاسو په ټولو نه کې وینو ډېر نه خپل دي د یتیمانو
په خیر خیر سه راتلونکي کې به هم تعقیب او ډېر مننه تاسو اړیکې نه ګلالۍ څنګه دا تمثيل کول سخت کار دی که آسان دی
زما خپل شخصي نظر کوم بلې زما دولس کال کیږي چې زه ممثل يم خو اول سر کې هر انسان چې یو ځای ته قدم ږدي مشکلات به خو تمثيل یو ډېر په زړه پورې مسلک دی او هر څوک چې په هغه کې پشک شي زما په نظر په ډېر کم وخت کې کولای شي چې ډېر ښه ځان ورسوي
فکر نه کوي چې د خپل عمر نه جګ مسؤلیت درته سپارل شوی ځکه ستاسو عمر هوړو کې دی او هلته مسؤلیت مو غټ دی
ولا نو عمر په پسې پریږدونو مسولیتونه به
تکلیفونه ډېر در باندې پیډي
او نو خو مسلې داسې ده چې خپل عمر ته نه ګوري، اسه چې لیکوال درته لیکي ته باید هغه خپل اصلي ژوندو بولي او هغه هغه کې تمثيل وکي او داسې تمثيل وکي چې خپل اوریدونکي پوسی چې دیني داسې خپل اصلي ژوند دی او اصلي ژوند به دی بل شي.
نو تاسو کوم کریکټر چې درکړ شوی دی په ډرامه کې هغه نه خوشاله راضی یې؟
او سر په سر خوشاله يم، ډېر راضی يم. او دا کریکټر ته یعنی فکر کوم چې په ډېر زحمت ما لاره پیدا کړې ده، هر څوک لاره نشم پیدا کولای. یعنی دې ډرامه کې ما تقریبا دریم ته انوار کړې تر څو د ګلالۍ نقش ته کامیاب سولم. نو اوس ډېر خوشاله یم چې
د ګلالۍ په نقش دې کومه برخه ډېره خوښه ده، چې څه دې کومه ورځ دې تمثیل کړی هغه دې خوښ شوی ده؟
زما خپل نقشونه د پلوشې سره ډېر خوښېږي، هغه صحنه کې چې د پلوشې سره اوسېږم او هغه کې مستی وي، یعنی خورلنتوب
کې
شپېلۍ غږم ګودر غاړه کې او ګودر غاړه کې زه پلوشه او شاته شپېلۍ غږي. نو داس
کله چې بیا دلاور خان ممانعت کوي هغه څنګه هغه خفګان صحنه وي ډېر،
نو هغه خفګان وي نو ویره وي حتمن. نو چې دلاور خان
هغه صحنه کې چې ستاسو د ګلالۍ یعنی د ګلالۍ او د اسلم واده او د موزیک د لسین جون راغلی او موزیک غږول او د افغانستان ملي ترانه د وطن ملي ترانه ویله، یعنی تاسو د ګلالۍ د یو کرکټر په حیث تاسو احساسات څنګه او جذبات څنګه او
اوردونکو طبعا ما هم اوردونکو په حیث هغه وخت یو خاص احساس درلودم.
هغه وخت کې یعنی داسې ودونه فکر نه کوم افغانستان کې تر اوسه باید پس له دې نه دا په نظر کې ونیول چې داسې ملي سندری او ملي موسیقي ګروپونه پکې وویل شي. نو ما خپله ډېر د افتخار احساس کول او یو افغانیت احساس مې کول چې یعنی داسې واده محفل کې او داسې یو ملي سندری او ملي موزیک، نو یو خاص احساس مې درلوده. یتمن خپل پر ځان مې افتخار کوي افغاني احساس.
دلاور خان ښه سړی هم دی، یو څه ناڅه ښه سړی هم دی، ځینې
شیان ورسره منلي. خو بیا هم ګلالۍ په ډرامه کې یو اله لري چې زده کړو ته دوام ورکوي، دلاور خان به اجازه ورکوي که نه؟
نو هغه به دلاور خان خپله خبره وکړي. او
زه خو ستاسو په اجازه دا ویلی شم چې دا هر افتخار چې مونږ بولو هغه د کاروان صاحب
ایله کوم،
مونږ ته رابخي هغه افتخار، هغه ویاړ مونږ ته کاروان صاحب رابخي. نو مونږ چې هر څه کوو کوشش دا کوو چې د ډیرو درنو او قدرمنو اورېدونکو قناعت حاصل کوو، او هغه پیامونه چې کاروان صاحب د کاغذ په مخ مونږ ته لیکي مونږ هغه د تمثیل په بڼه خلکو ته
وایو. او د لور خان کله چې تاسو کوم تمثیل در سپال کې ډیره داسې نقش وي چې هغه زشت وي، یعنی په ټولنه کې اصلا د هغه په وړاندې باندې مخالفتونه موجود وي، دا تاسو خپل هم ځوروي بیا؟
ولې نه کوم نقش زیاده کوم، یعنی یوازینی چې ماته مشکل تمامیږي هغه منفي کرکټر دی، ځکه یعنې هغه احساس او هغه حالت باید ځان سره ولرم. سوچ زه هغې ته عیارېږم، نو یو سلسله مشکلات په مغزو په دماغو په افکارو، ځکه موږ دلته دلاور خان یو، دا اصلي ژوند نه راوت یو، دا زموږ ژوند دی، دا زموږ مینه ده، دا زموږ هغه کړناره ده فیصله، نو مشکلات وی.
زما په نظر باندې دلاور خان د خبرو په تایید باندې دغه منفي کرکټر چې دی، زه فکر کوم چې تر مثبت کرکټر نه هم خو پیام لګیدولی شي. ته چې ولې دغه ټولنه چې بیمار وي، یو څوک چې بیمار وي چې څومره بیماری سخت وي، دومره له ترخو داروګانو سره له پچکاریو سره له بستر کېدو سره مخ کیږي، نو دا د منفي کرکټر رول چې دی هغه د پیام د لګولو لپاره داسې دی لکه د یو سخت مرض مبتلا لپاره چې و ډیره سخته ترخه دوا ورکړل شي، نو دوی باید دینه خپه نشي.
او خدای دې ستاسو رول ته په کتو باندې خپل رول نه خوشاله یې تاسو؟
ولې نه، زه د خپل رول نه بالکل راضی یم. نو زه د دې هیله لرم چې اوریدونکي د ما کوم رول چې زه لوبوم دا خوښ کی او د موږ صحنې خوښ کی، په تیره د موسی ګل سره چې صحنې دي دا صحنې او د ملنګي سره د موږ صحنې خوښ کی.
او کوم تکیه کلام چې لري
زړه دې بدمشه
دا یو خاص انداز سره ویل غنه تکلیف شوی ډیر ویلو سره کنه عادت شوی ور سره
کزه درته وایم چې دا به دروغ بنې او چې زه کېدای شي په ځینې وخت په خپل ریښتینی ژوند کې هم دا ژه د بدمشه لفظ وکاروم، د هغه علت به هم همدا وي د دې ډرامې له وجې نه.
ډېره مهرباني له تاسو ټولو نه چې دا ډرامه هم تر 200مې برخې راورسوله، او لاس تاسو هڅو ته ضرورت دی چې دا ډرامه په ښه شکل مخ ته ولاړه شي. د اوریدونکو پیغامونو ته ځکه اړتیا ده چې د دوی د پیغامونو په نظر کې نیولو سره کاروان صاحب تاسو ویلې ډرامه لیکئ او مخکې ځئ، نو اوریدونکي د موږ ته په 0 شپږ 0 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې تل پیغامونه پرېږدي. دا ډرامه هر دوشنبه د ماسپښین په 4:30 بجې خپرېږي، بیا تکرار یې د پنجشنبې په ورځ 12:30 بجې وي، چې وروسته بیا د ډرامې د اونیزې پوښتنې په اړه باندې زه یوسف ځدران له تاسو سره بحث هم لرم، میلمه لرو، او په هغو موضوع باندې چې په هغه ډرامه کې پرې بحث شوی دی بیا له تاسو اوریدونکو میلمه سره خبرې کوو. نو کاروان صاحب، تقریبا د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي، په اوریدونکو ته به څه ویل غواړي په آخره کې د دوی دا باور ساتل او دوی اړیکې؟
ډېره مننه اوریدونکو ته، صرف دغه په اخلاص باندې دغه یادوم چې موږ به د ډرامې په لیکلو کې هتر وسه کوشش کوو، او ان شاء الله داسې نوې زاویې به پکې پیدا کړو چې هم به زموږ د ټولنې چې غم ځپلې ټولنه دا غوته یو خوشحالي او سرور هم پکې وي، یو ډېر ښه پیغامونه هم پکې وي. موږ ډېر ښه ماشینین لرلو، کدا درې واړه چې دلته خو موجود دي، ګلالۍ ده او دلاور خان ده او خدای داد ده. دلاور خان خپل یو جلال دی، کنه یو جلالي او پرتم په خپل ځای باندې دغه ډېر ښکلی دی. ګلالۍ یو ډېر ظریفانه انداز کې او عاطفانه او ډېر یعنی یو رومانټیک صحنه هم لري په حجاب کې زموږ د ټولنې د دین سره د کلتور سره. او د خدای داد په اړه به ووایم چې نه باور وکړي، دوی غاک چې دی دومره خوږ دی لکه د خدای بخلي ناظر غاک نه، خدای دې وبخي. یعنی داسې اوازونه دا کله کله پیدا کیږي او دا دوی ته زیر وزیر ورکوم. او مسابل ته به دغه یو صحنه موږ جوړو، دغه ستوري لاین او ګدر دلاور او د اسلم.
بله، ډیره زیاته مهرباني. د خبرونه وخت پای ته رسیدلی، تاسو ټول ټیم ناس تاسو هڅه نه موږ ډیر قدردانی کوو. نو درنوردون کول موږ سره اوسې 0 شپږ 0 0 1 شپېته 0 1 شپېته